د مازیګر 15 بجې شوریدونکو د مشال ریډیو د نن ورځې نه ست خبرونه په دې خبرنه خبري غلا کې درته زه هارون باچا سلامونه وایم. په خبرونه کې د هغه غوښتنې په اړه ولې چې خیبر پختونخوا د جنوبي ضلع انتظامي او د غلطه میشتو د شمالي وزیرستان له کډوالو کړی دا نغراز د قرب ایجنسی د یو شمیر سیمونه د اوسیدونکو د کډو کولو په پیښور کې د عوامي نشتل ګوند مشر د خبري غونډې او د پاکستان د سترې محکمې لخوا په اسلام آباد کې روانو د حکومت ضد احتجاجي مظاهرو مشرانو ته د شوي یو امر په اړه رپورټونه درته لرو. یو شمیر نور رپورټونه هم درته ساتلي. پیل د خبرونو نه کوو چې مجید بابر به وړاندې کړي.
سلیم شیرون به د مشال خبرونو سره ټکی په بنو کې د شمالي وزیرستان نبی کورشو خلکو ته د حکومت لخوا په سونو سکولونه د خالی کولو ویل شوې دي. د امریکا حکومت پاکستان سره د قبایلی سیمونه د نبی کورشو خلکو سره د خوراکي ضرورتونو پوره کولو لپاره د شپږو میلیونو ډالر اضافي مالی مرسته کړې ده. ایران وایي د اسرائیلو یو بی پیلټ جاسوسي الوتکه راغورځولې ده. اوست مشال خبرونو تفصیل په بنو کې د خیبر پختونخوا د تعلیم د سنگ چارواکو د شمالي وزیرستان نبی کورشو هغه زرګونو خلکو ته د هغو سکولونو د راتلونکي میاشتې تر لومبۍ نیټې پورې د خالي کولو ویلي دي چې دا مهال په دغو سکولونو کې میشتي. د حکومتي شمیرو تر مخه دغه کډوال دا مهال د بنو او خوف شاسي مو په څوارلسو سوو سکولونو کې میشتي. له مشال ریډیو سره نن په خبرو کې ځینو خلکو وویل چې دوی د مالي ستونزو له وجې د کرایو په کورونو کې نشي اوسېدی، باید چې حکومت له دوی سره مرستې وکړي. بلخوا د بنو د یو سکول پرنسپل مشال لیلو ته وویل چې د سپتمبر د لومړۍ نیټې نه د ماشومانو د سکولونو رخصتیانې ختمیږي او د دې له کبله دا سکولونه خالي کول ډېر ضروري دي. نن په پاکستان کې د امریکایي سفارت لخوا خبرې شوې او خبر پاڼه کې ویل شوې دي چې امریکایي حکومت د قبایلي سیمونو د بې کورشو خلکو د خوراکي ضرورتونو پوره کولو لپاره پاکستانی حکومت ته اضافي شپږ میلیونه ډالر مالی امداد ورکړی دی. خبر پاڼه زیاتوي چې بې کورشو خلکو لپاره دا شپږ میلیونه ډالر مالی امداد د خوراک برای امن د پروسې برخه ده. د خبر پاڼې له مخه د دې شپږو میلیونو ډالرو اضافي مالی مرستې سره د شمالي وزیرستان تر څنګ د قبایلي سیمو بې کورشو خلکو سره د امریکا لخوا د مالی مرستو حجم یو کم سلویخت میلیون ډالر ته ورسېدو. د قبایلي سیمونه بې کورشو خلکو سره د مرستو په حواله امریکا دا مهال تر ټولو لوی هیواد دی. د خیبر قبایلي سیمې په وزیر ډنډ سیمه کې نن د وسلوالو لخوا د ناټو د تیلو په یو ټینکر شوي برید کې دوه ډرایوران وژل شوي. په جمرود کې پولیټیکل چارواکو نن مشال ریډیو ته په دې پیښه کې د دغو وژنو پخلی کړی او زیاته کړې چې دغه د تیلو ټینکر افغانستان ته روان و. د پیښې په اړه کومې وسلوالې ډلې په غاړه نه ده اخیستې. په کوټه کې پولیس چارواکي وایي چې نن غرمه د کوټې په پرنس سړک د نامعلوم وسلوالو لخوا پر یو هوټل د لاسي بم د برید له امله یو کس وژل شوی او څوارلس نور ژوبل دي. پولیس زیاتوي چې وسلوال په یو موټرسایکل سپاره و. د پرنس سړک په نعمت کدن نومي رېستورانت کې د لاسي بم برید وکړ او په تیښته کې بریالي شول. د دې برید پرته تر دې دمه چانه د غاړه غستې. په قرمه قبایلي سیمه کې ځنډول شوی د پولیو د ناروغۍ پر ضد څلور ورځنۍ مهم بیا پیل شوی. په سیمه کې د پولیو د مخنیوي د ادارې چارواکي محمد ادریس نن مشال ریډیو ته وویل چې د دې مهم لپاره دوی ټولې تیاریانې مکملې کړې دي. بلخوا په باجوړ قبایلي سیمه کې هم د پولیو ضد کمپاین شروع شوی. د چارواکو په وینا د پولیو کمپاین لپاره یو کم اووه سوه ټیمونه جوړ شوي دي. د عوامي نېشنل ګوند مشر اسفندیار ولی خان نن په پیښور کې یو خبري غونډې ته د وینا پر مهال ویلي دي چې موږ نه آزادۍ مارچ سره یو، نه انقلاب مارچ سره، بلکې موږ د جمهوریت مارچ سره یو. د دغې غونډې ته د وینا پر مهال اسفندیار ولی خان زیاته کړه دی وایي موږ همیشه د جمهوریت سره تک کړی دی او په راتلونکي وخت کې به هم جمهوریت سره ځو. نن د دې صوبې هر یو تن خفه دی، هغه ځکه چې په دې نږدو کې د بارانونو له وجې کومه مالي او ځاني تبایي شوې وه. د هغې له وجې په دغو غمیزو بغیر د دې صوبې د وزیرانو نور ټول قام خفه دی، ځکه چې په کومه شپه دلته جنازې اوچتې دي. په هغه شپه د دې صوبې وزیرانو په اسلام آباد کې ګډاګانې کولې. ښاغلي ولی دا هم وویل چې د قبایلي سیمو د مستقبل فیصله به د یادو سیمو ولس کوي. که هغوی ځان له صوبه غواړي او یا خیبر پختونخوا سره شاملېدل غواړي، دغه فیصله دي د یو آزاد ریفرندم له لارې وشي. په اسلام آباد کې د پارلیمان د ودانۍ مخې ته د تحریک انصاف او عوامي تحریک د زرګونو کارکوونکو احتجاجي ناسته نن په رسم ورځ هم دوام لري. تېر ماښام د تحریک انصاف ګوند مشر عمران خان خپلو پلویانو ته د وینا پر مهال ویلي وو چې که تر نن ماښام پورې وزیر اعظم نواز شریف استعفا ونه کړه نو دوی به خپله نوې تګلاره اعلان کړي. بلخوا تېره ورځ د ریلوې وفاقي وزیر خواجه سعد رفیق د عوامي تحریک مشر طاهر القادري سره په یو ملاقات کې هغه ته د مذاکراتو د بهیر جاري ساتلو ویلي دي. دا خبرونه تاسو د مشال ریډیو نه اورئ. د هند مدیه پردیش ریاست په یو مندر کې د ټیل ماټیل له وجې لږ تر لږه لس تنه وژل شوي او ګڼ شمېر ژوبل شوي دي. چارواکي وایي چې نن د چترکوټ سیمې په یو غره کې په یو مندر کې په زرګونه هندوان راغونډ شوي وو چې د دغې ګڼې ګوڼې د کنټرولولو لپاره لګول شوي یو پړی وشلید او له امله یې ټیل ماټیل جوړ شو. ایران وایي پوځي ځواکونه پرون د اسرائیل هغه بې پیلټ الوتکه نسکوره کړې ده چې د ایران فضايي حدود ته داخله شوې وه او د نتانز اټومي مرکز ته نږدې پرواز کاوه. د ایران د انقلاب پاسدارانو په نوم ځواک په یوه خبر پاڼه کې ویلي دي بې پیلټ جاسوسي الوتکې هڅه کوله چې په مرکزي ایران کې د نتانز په نوم د یورینیم غني کولو مرکز ته ورسیږي. تر اوسه پوځي اسرائیل په دې اړه څه نه دي ویلي. امریکا په شام کې د یو تختول شوی امریکایي خبريال د خوشګیدو پخلی کړی دی. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری په نوم وویل چې د تیو کوټیس په نوم د امریکایي خبريال له القاعده شبکې سره تړلې وسلوالې ډلې النصره یرغمل کړی وو. نوموړي ویلي چې واشنگټن د دې امریکایي خبريال د خوندي خوشي کولو لپاره د مرستې ترلاسه کولو په خاطر د شلو زیات هیوادونو سره شریک کار کړی دی. ملګرو ملتونو ویلي چې دا خبريال د ګولان په لوړو کې د ملګرو ملتونو ثلاثاتو ته سپارل شوی. ویل کېږي چې کوټیس په 2012 کال کې د شام پولې ته نږدې په ترکی کې یرغمل شوی وو. نوموړي له هغې څومره د وروستو خوشی کېږي چې د اسلامي دولت په نوم وسلوالې ډلې د یو بل امریکایي یرغمل شوی خبریال جیمس فولي د وژنې ویډیو خپره کړه. راپورونه وایي بریتانوي استخباراتي ادارې د هغه مشکوک بریتانوي پیژندګلو ته نږدې شوي چې فولي یې وژلی دی. دا تر دې دمه د مشال خبرونه. اوس درته احمد الله د موسم او د پاکستانی روپو په مقابله کې د بهرنیو روپو ارزښت وړاندې کوي.
نن د پیښور کرنسی مارکیټ نه ترلاسه شوی معلوماتو تر مخه یو امریکایي ډالر 102 روپۍ اخیستل کیږي او 102 روپۍ او 10 پیسې خرڅول کیږي. یورو 103.40 روپۍ 40 پیسې اخیستل کیږي، 103.50 روپۍ 50 پیسې خرڅول کیږي. پاون په 108.50 روپۍ 40 پیسې او 108.50 روپۍ او 50 پیسې. درهم په 20 روپۍ 10 پیسې او 20 روپۍ او 80 پیسې خرڅول کیږي. ریال په 20 روپۍ 90 پیسې او 20 روپۍ 10 پیسې خرڅول کیږي او یو افغاني په 1 روپۍ 80 پیسې اخستل کیږي او یو روپۍ او 90 پیسې خرڅول کیږي. او وسط موسم حال د موسمیاتو محکمې په وینا نن پیښور او خواوشا سیمو کې د خال باران امکان دی او بنو کې به موسم ګرم او کوټه کې به وچوي.
خبرونه مو د مشال رادیو نو اوریدل په روانه خبرونه کې اوري. د شمالي وزیرستان هغه کډوالو ته چې د خیبر پختونخوا د جنوبي ضلعو ښارونو په سکولونو کې ډیره دي ویل شوي چې روانې میاشتې تر اخره پورې دغه سکولونه خالي کړي. یو کډوال وایي د کورونو کرایه کولو وس نه لري او پریشان دي چې څه به کوي.
میش سره وړ ماشومان دي پورته کې میش ورشي پور خالی وي. هاي وایي چې میش تا 3 لک روپۍ اډوانس روپۍ دا اډوانس پیسې میش سره نشته نه دا بره کړی مقام یې ویني.
د پاکستان پوز بیا د کورم ایجنسی د یو شمېر سیمو خلکو ته ویلي چې خپل کورونو ووځي. د کورم یو تن اوسیدونکي چې تازه کډه کړي وایي ور باندې ظلم شو.
ایش ګوډی راغلی وو کې آرمی وو او ملیشیا وو او موږ ته اړه راغلو چې موږ یې کې بفار فورم وو خو ظلم یې شو کړو کورونه خلکو زور وو بشري.
او د عوامي نېشنل ګوند مشر اسفندیار ولی خان نن په پیښور کې وی خبري غونډه ته وویل چې ګوند یې د هیواد آئین او جمهوریت دارو د پیاوړتیا د هڅو ملګری دی.
مونږ پارلیمنت سپورټ کوو او مونږ آئین سپورټ کوو. دا چې سکیږي دا د مونږ په حساب دا د آئین نه بالکل دی مخالف روان دی.
د خبرونه تر پایه مو ملتیا وکړه. راځو اوریدونکو ورنی رپورټ ته. د شمالي وزیرستان هغه خلک چې دغلته د وسلوالو پر ضد د پاکستانی پوز د عملیاتو له وجې بنو او نور شاوخوا سیمو ته کډه شوي او دا مهال په سرکاري سکولونو کې دیره دي. د ضلع انتظامي لخوا ورته ویل شوي چې د روانې میاشتې تر اخره پورې له دغو سکولونو ووځي. دا کډوال وایي حکومت په زور له خپلو کورونو وستلي او د دوی په خبره هم حکومت ذمهوار دی چې د استوګنې لپاره مناسب اسانتیاوې ورته برابر کړي. د عمر دراز وزیر رپورټ اورو.
د شمالي وزیرستان بے کوره شوی کډوال چې بنو ډومیر لکی مروت او خواوشا کې پسکولونو کې میشته دي ورته د انتظامی لاړخه ویلی شوی چې د سپتمبر اوله نیټه نه وړاندې د سکولونو په هر صورت خالی کړي. د انتظامی د شمیرې تر مخه بنو ډومیر لکی مروت کې ټول سوارلس سکولونو کې کډوال پراته دي چې شمیره د 10,000 وګړو نه هم زیاته ده. دغه کډوال وایي دولت ورتا متبادل سا انتظام وکړي او دوی نشي کولای چې په خپل کورونا په کرایه واخلي. د بنو په یو سکول کې میشته کډوالو کې یوه میرمن او یوه بلا ماشوما وایي
نزدی می بکول نه دامین دلای ډیر پریشانی ده اینا می بکول نه دامین دلی دی په شه وبښه نه را په شه وخته چې ودي سو غانه سی بل دې دا چین چین نه سی بل دې بټری نه نه سی زمن می راخت په شه ګرځي بالکل نه می لار کیږي دا وزیر صاحب همیش بیا ډیر خیر راته ډیر می یودیږي ډیر
ا نو می سره دا په سکول چې میش واشه خو میش تخپل کړه یودیږي نو غا میش تخپل کړه ډیر یودیږي می دلته کا ډیر غراتی لږ نه میش وزای نه شته چې ری بي
لایک حسین وای د سکولونو نه وزي خو ورته د دولت سره متبادل تنظیم هم وکړي
میشتر وتلی میش په زیر کو بدرستلی بیا که مو د سکول ولا وی چې ته به تر سید غادر نه وځې
په زیر نو سکول نه وی چې در کېنی بار به ټیم در کو سم در کو کنا میشته ای ته وځي یا ونه میر بچی دي چې بتنی مو شو میر بچی نه دی داغه پی نه کېر می چې وا کمره په شیوی پنځه درې په اولا نه غوړي هغه وته درې په کریا مو پوری مو پوری ما مخالوی نه امر
میر کابل خان وای سهار نه تر ماښام پورې په کورونو پسې ګرځي خود لوړو کرایو کورونو کرایا نه لري سو لګ مهلت ته ورکړي چې ارزان بایا کورونا تلاش کړي
و میش سره وړ ماشومان دي او کورته چې میش ورشي کور خالی وي آی وی چې میش تا 3 لک روپیا اډوانس روکای دا اډوانس پیسې میش سره نشته نه دمره کړی مخه میش ویني میش دا غوړي چې میش سره د همدردی وشي چې میش لشکي میش ار گئی زو وځي نو ورنګ لکی او چې کومه دوه دمل په دا وطن شه ګرځي او کینا غوړي او میش به چې کومه چې میش کینا ملاو شي میش خپل یو وځي
څه کو چې خمه ولا کوي زیدا میش تا په ما چې کومه ترتیب جوړ کو
دا بنو نمبر 3 های سکول پرنسپل محمد قاسم وے در روانه میشته اول نیټینا سکولونا خلاصول دی او انتظامیه نه دوی غوښتنه کړي چې کډوالو ته د متبادل مناسب بندوبست وکړي
1514 سکولونه داسې دي چې هغه کې دا کډوال چې دی هغه پات دي دا مسله ده چې یو نوم سکولونه شروع کیږي دا خالي کول غواړي او دی وای چې یاره موږ سره دومره پیسې نشته چې دا هیویلی ریټ کې کورونه دي چې دا موږ پکړی واخلو دې کې خپلې کاډې آباد کړو حکومت ته موږ ته چېرته ټینټ سیټي جوړه کړي چې کیمپ نه علاوه نوې ته موږ تک غواړو غټ میگا پروجیکټ په کار دی چې هغه د مینی کیمپ هم دی چې هغه کې ډېر واشروم فیسیلیټیز وي فوډ فیسیلیټیز وي
کلام چې په دې اړه بنو کې د حکومتي او فوزي چارواکو نه هم پوښتل نو دوی وی په سکولونو کې میشته ټولو کډوالو ته خیمه ورکول شروع کړي چې دوی چرته هم غواړي هلته یې ولګوي او باقاعده لیست یا شمیره یا خسته چې د هر کورنۍ شپږ کسانو په سر ورته خیمه ورکوي او کسو کیمپ تزي نو هلته هم د دوی لپاره بندوبست شوي عمر دراز وزیر بنو
دا مشال ریډیو دا اردوونکو په کورم ایجنسی کې ورستلاغې چې د پاکستان امنیتي ځواکونو د خویدات خېلو سیمې اوسیدونکو ته د کورونو خالی کول لپاره وویل د خلکو له دغه سیمې کډې کول پیل کړی دي دا خلک وایي خپل کورونو وتلو په کار کې ورسره هیڅ مرسته نه ده کړې دوی ویر سرګندوي چې په بیړنۍ توګه ورسره مرستې ونشي نو حالت به تر اوسني هغه بدتر شي په دې اړه نور د طارق اورغزی په رپورت کې
پوکور میجر سے کہ امنیتی زواکن لخوا د ویلے کے دو رستہ زائی سیدن کو خپل کڑے وستل پیل کڑے دی زائی خلکو په خبره په ډان کلی کې د دې میاش په لسه منټه په امنیتی زواکن باندې د نامعلوم کسان لخوا برید کې دو رستہ دوی ته د وټلو ویلې شوې دي صوبیدار بنامه د ډان سیمینا به کور شوې یو کس مشال لډیو ته وویل چې په خودت خېلو کې سلور محسوسې علاقې دي چې په هغه کې خلکو ته کورونا د پرخدل لپاره ویلې شوې دي
یو د سریکا د کله لیست تقریبا 20 ګوډیو کا یو ګوډی راغلی وو هغه کې آرمی وو او ملیشا وو او موږ ته اړه راغلو چې فورن ویری چې په فورن وځو په لیاري نور هو چې په لیار به موږ ته خو زل نه رسو کولو کورونه خلکو زور وو بسلو او چا کا سان نه نه بوتلو وې مو له ویټ کولو
د زیاده کړه چې د خلکو دروتلو سلسله لا هم جاری ده د په خبره په دغه علاقو کې خودت خلونو نه علاوه د خیبر ایجنسی د میدان سیمه یوش مر کورانه هم اوسېږي د هم چې زیاتره د سیمه متاثرین د تور وړي پلا ضلع هنگو په طرف وتلی دي د سیمې خلک وایي چې په وتلو کې ورسره چا هم مرسته نه دی کړې سبزلی په نامه یو بل متاثره کس مشال لوډیو ته وایي چې دوی په سختو مشکلاتو کې دي او زیاتوي چې که دوی سره ضبط زره مرسته ونه شوله نو دوی ژوند متاثره کېدی شي
غرونه لمپاو شته
سیما کې قدرتی آفتونو سره د مبارزې د قبایلی ادارې مشر مجاهد علي سره د متاثرینو ستونزو په اړه موږ چې کله خبرې وکړې نو مشال لوډو ته وویل چې یو شمېر کورنۍ بې کوره شوې دي خو دوی به هغه وختو سره د مرستې لپاره مخکې کیږي کله چې د انتظامیه لخوا ورته وویل شي. د دې نه وروسته موږ چې کله د منځني کورم ایجنسي د انتظامیه مشر مرستیال پولیټیکل ایجنټ سیف الاسلام سره د خبرو کولو لپاره کنټرول روم سره تماس ونیولو نو هلته نه مشال لوډو ته دا وویل شول چې هغه مصروف دي او تاسو سره خبرې نشي کولی. د ضلع هنګو د ټل تحصیل سره په پوله د خیل سیمه د منځني کورم ایجنسی په حدودو کې راځي چیرته کې چې راپورونو تر مخه یو شمېر وسلوال ډلې فعالیتونه کوي. په سیمه کې وسلوال طالبانو خلاف پوځي اپریشن په 2010 کال کې شروع شوی دی.
د مشال رادیو د نهې د ورځې 19 پروګرامونه
پام کوا په پوکم 11 بجې، د ځوانانو غږ په پوکم 2 بجې، د کرخې په غاړه په 8 منټه د پاسه 2 بجې، حجرا په 3 نیمې بجې، سروې په 4 نیمې بجې.
اوریدونکو د عوامي نېشنل ګوند مشر اسفندیار ولی خان نن په پیښور کې خبری غونډې ته د وینا پر مهال په پاکستان کې د جمهوریت او همداراز د هیواد د آئین او جمهوري ادارو د پیاوړتیا لپاره د پښتونخوا ملي عوامي ګوند د غږ ملاتړ وکړ. نوموړي په خپلو خبرو کې د تحریک انصاف د عمران خان او د عوامي تحریک د طاهر القادری احتجاجي مظاهرې او غوښتنې بے بنیاده او غیر جمهوري وګرځولې. په دې اړه نور له پیښور د خالد خان په رپورټ کې
دا عوامی نیشنل پارٹی مشر اسفندیار ولی خان ویلی دی چې دوی د وزیر اعظم نواز شریف ملګرتیا نه بلکې د پارلیمنت دستور او د جمهوریت پیاوړتیا لپاره د موجوده حکومت سره کلک ولاړ دي او دا پاکستان تحریک انصاف او ډاکټر طاهر القادری غوښتنې بے بنیاده او غیر جمهوری ګڼي. دا ګل پورس په پیښور کې خبریالانو سره د وینا په مهال اسفندیار ولی خان وویل چې په اسلام آباد کې عمران خان او طاهر القادری د خلکو په زور د پارلیمنت لارې بندې کړې دي او وزیر اعظم نا پزور استعفا اخیستل او کامی او صوبائی اسمبلی ماتول د دوی یو غیر جمهوری او غیر آئینی عمل دی. د زیات کړه چې وزیر اعظم نواز شریف د ټلیفون کړو او دا اے این پی ملاتړ شکریا یې وکړه. نو د ورته ویل
مورته نام یا صاحب غلط فهمه کې مو یې مونږ ته نه سپورټ کوو، مونږ پارلیمنت سپورټ کوو او مونږ آئین سپورټ کوو، مونږ پولیس هم سپورټ کوو. که آئینی طور ستا خلاف سو کوف کوي زه به لومبی سړیم چې ستا خلاف بوتری کوم، خو د آئین پاکستان د لاندې دا چې سکیږي دا د مونږ په حساب دا د آئین نه بالکل دی مخالف روان دی.
اسفندیار ولی خان زیاته کړه چې د پښتونخوا ملي عوامي پارټي له اړخه د جمهوریت په حق کې لاریون دوی ملګرتیا کوي او وی وایل چې روان سیاسي کړکیچ کې د هیواد د جمهوري او سیاسي ګوندونو ډېر لوی برخه ترسره کړه. اسفندیار خان وویل چې عوامي نیشنل پارټي د تحفظاتو سره د 2013 ټاکنو نتیجې منلې وي او په کار ده چې عمران خان هم دغه ټاکنې ومني.
او مرکزی مجلس عاملي هغه وخت کې دا وی چې دا یو ریت مونږ بدلول غواړو چې هر څوک الیکشن بیلی نه وي چې ما سره داندلی شوی ده نو زه دا نه منم. ما ته حکم وکړ چې ته به دقه ووایې چې باوجود د بېشمېره تحفظاتو من دا الیکشن تسلیم.
دا یو پښتنې په جواب کې چې عمران خان پشا څوک او د چا لاسونه دي، نو اسفندیار ولی خان وویل
بس مولا مسعود کوم آئینی سړی و یار، هغه آئینی سړی و چې هغه هلته کېناست او حکم یې وکړ چې باقی هر سیاسي پارټي به الیکشن کې پدې خورې سالي کو اے این پی به سنالي. مونږ پہ ہائی کورٹ تلاڑو، مونږ پہ سپریم کورٹ تلاڑو، ہائی کورٹ ہم پہ خاموش ہے، سپریم کورٹ ہم پہ خاموش.
شمالی وزیرستان کی دا فوزی عملیاتو او بے کورشو خلکو پہ حقلا دا عوامی نیشنل پارٹی مشر اوائل پکار دا چے فوزی عملیات دا خپل مقصد تر لاسا کولو پوری تر سرشی او دا وزیرستان نا بے کورشو خلکو پہ عزت او درناوی خپل کورنو تا واپس اولی گلی شی.
نن دا ڈی پیز دقا حیثیت تسلیمی گی چکالا پہ لاتی چار کی گیا کالا پہ انسو گیسی څوک را تاسو پښتون نیست ټول یاران تللی دي په اسلام آباد مرکز دی، هغه په اسلام آباد کې ناست او کوڅو بره هغه په اسلام آباد کې ناست. دا اډو چا تخکاری نه اومد د خلکو آزار به وي.
دا خیبر پښتونخوا د حکومت په حق لا د عوامي نیشنل پارټي مشر اوایل چې د دوی ګوند په صوبایي اسمبلی کې د مخالف ګوندونو سره د جمهوریت او د اسمبلی د پیاوړتیا لپاره پوره پوره مرسته کوي. خالد خان، مشال ریډیو، پیښور.
د ډیموکراسي او جمهوریت ارزښتونو په اړه اونې خبرونه جمهوریت هر اونې د جمعې پر ورځ پر پاوکم 2 بجو او د شنبې یا خالی پر ورځ پر پاوکم 4 بجو له پامیر ساحل سره اوریدای شي.
اردن کو تو پاکستان ستر محکمه یا سپریم کورٹ پاکستان تحریک انصاف او پاکستان عوامی تحریک گوندونو ته امر کړی چې د اسلام آباد هغه سیمه چې دوی پکې حکومت ضد احتجاجي ناستې پیل کړي خالی کړي. عدالت دغه راز ویلي چې د گوندونو احتجاج آئینی دی، خو دا چې خپل غونډې د ښار بلې کومې سیمې ته یوسي. له اسلام آباد د رابعه اکرم خان رپورټ.
سپریم کورٹ پاکستان تحریک انصاف او پاکستان عوامی تحریک ته حکم ورکړی دی چې شاهراه دستور د خلکو خالی کړی شي، او ویل دي چې د نهه په ورځ به د سپریم کورٹ ججان د شاهراه دستور د لارې عدالت ته تلل غواړي. نن سپریم کورٹ کې چیف جسټس ناصر الملک په مشرۍ کې 15 کسیزي بینچ اسلام آباد کې روانه درنو خلاف د درخواستونو اوریدنه وکړه. په دې مهال چیف جسټس ناصر الملک وینا و چې د شاهراه دستور د بندې سره وجه د کمی ادارو ملازمینو ته د مسلو مخه ده. موږ په سیاست کې مداخلت کوو ول نغواړو. مظاهرکوونکي د بل ځای کې خپل احتجاج جاری وساتي. عدالت وویل چې احتجاج کول آئینی حق دی، خو شاهراه دستور دی خالی کړی شي او هغې نه پس کنټینر دی د لارو نه لرې کړی شي. د لاهور های کورټ اسوسیشن صدر شفقت چوهان عدالت ته په دې موقع وویل چې قانون نافذ کوونکي ادارې مظاهرکوونکو لخوا بے وسه ښکاري. عدالت پاکستان تحریک انصاف، پاکستان عوامی تحریک او اټارنی جنرل ته حکم ورکړی دی چې ټول فریقین د شاهراه دستور خالی کولو په اړه یو متفقه حکمت عملی جوړ کړي او سباله دا رپورٹ سپریم کورٹ کې جمع کړي. په دې موقع د تحریک انصاف وکیل حامد خان عدالت ته وویل چې د دوی احتجاج په پریډ گراوند کې روان دی او د شاهراه دستور په اړه به پاکستان عوامی تحریک عدالت ته جواب ورکړي. په دې موقع د اټارنی جنرل وینا و چې د دواړو ګوندونو ته د احتجاج لپاره د اسلام آباد سپورټ کمپلیکس وړاندیز شوی دی. په سپریم کورٹ کې درخواست سیر کوونکي وکیلانو مطبوعاتو سره په خبرو کې وویل چې دا غي مطالبه ده چې د خلکو بنیادي حقونه دې بحال وي.
دو مسلې دي، یو دا چې د اولس بنیادی حکومت بحال شي او د سر سره د ریاستی ادارو لخوا مداخلت نه دی پکار. دویم د موجوده او پخوانی ججانو احترام برقرار ساتل پکار دي.
د ذکر ده د وکیلانو لخوا په سپریم کورٹ کې ممکنه ده آئین خلاف اقدام او بنیادی حکومت د تشریح لپاره د درخواست اوریدنه 28 اگست پورې زنډول شوې ده.
سروي
د مشال ریډیو کلتوري خبرونه د خزینه هنرمندانو فنی زیارتا یہ وہ ڈالے
گتی خبر گلابا یہ تو صرف گلابا
دغ لڑے با دوام لری خدا خبرونه با استاسو پر جوندے بنا ہو رے اس پپا کے دا ہمت نا کو جینا کو دا کامیابو خبر ہم کو
زما خواہش دادے چی ما لگ دی سم زکڑا کڑی دا آغا جال تکی پلو فلگو سر آغا شرک کرو
سروی تاسو د نه پروس د ماسیګر په سلور نیمه بجه او د خالی پروس د ماسپخین په درې نیمه بجه اوریدل مهیروي.
اوریدونکو د پاکستان تحریک انصاف مشر عمران خان تیر ماخستن په اسلام آباد کې د ګوند لخوا را بدل شوی حکومت ضد احتجاجي غونډې ته په خپل وینا کې یو وار بیا د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف په تیر انتخاباتو کې په درغلیو کولو تورن کړل او لاغې د وزیر اعظم څوکۍ پریښودو غوښتنه وکړه. نوموړي دړکه وکړه چې تر هغې چې د غوښتنې ونه منل شي خپل احتجاج ته به دوام ورکړي. له اسلام آباد احمد الله رپورټ راکوي.
د پاکستان تحریک انصاف مشر عمران خان ویلی دی که نواز شریف په 43 ساعتو کې استعفا ورنکړه نو نن به بل اعلان وکړي. بیګا د پارلمان مخې ته د ازادۍ مارچ په نوم درنې تخپل وینا کې عمران خان وویل چې ملک کې انتشار نه بلکې د اولس حکمرانی غواړو. موجوده حکومت د پخوانی چیف جسټس افتخار محمد چودري د الیکشن کمیشن او نگران حکومت په مرسته په تیرو انتخاباتو کې په لویه پیمانه درغلي وکړه. اوس نواز شریف د پلټنو نه یریږي. که حقیقت را برسېره شو نو د اولس په د بای درغلی ثابت شی. د عمران خان وینا وا
افضل خان نے بڑے بڑوں کا نام لے لیا ہے. کون کون
افضل خان د غټو غټو خلکو نمونه واغستل چې انتخاباتو کې شوی درغلو کې سوک سوک ککړو. نو نواز شریف د دې رستو تاسو را د استفان نور کولو څه جواز دی؟ ته ستا حکومت د الیکشن کمیشن غړي او پخوانی چیف جسټس افتخار چودري ټول په درغلو کې شامل وو. اوس چې ترسو نواز شریف استعفا ورنکړي او په آزاد توګه پلټنه ونشي نو تر هغه پراتلونکو ټول ټاکنو کې د برخه ناستو سفید نشتا مونږ د نواز شریف نه غوښتنه کوو چې د افضل خان د انټرویو نه وروسته په سلی ریش ساعتو کې استعفا ورکړي ګنې نن ماښام به زه بل اعلان وکم.
عمران خان زیاته کړه چې زمونږ درنه به د وزیر اعظم د استعفا ورکولو پورې جاری وي او زه سرکاري افسرانو ته ویل غواړم چې د نواز شریف ناجایزه حکم دی نه مني.
مونږ پایا جام هړتالونه کولی شو، مونږ خارونه هم بندولی شو، مونږ په ټول ملک کې هړتالونه کوي شو، مونږ به ادري ګنا او ما په دې غلط فهمه کې اوسه چې مونږ به پشا شو، مونږ به مخ په وړاندې ځو او ستا کنټینرې مونږ نشي سارولې. زه د پاکستان ټولو سرکاري افسرانو ته دا ویل غواړم چې تاسو د نواز شریف غلامان نه یې چې ناجایزه مطالبه یې اومنه، تاسو د پاکستان د اولس نوکران یې او د دوی خدمت کول ستاسو کار دی.
د پاکستان تحریک انصاف د درنې تر څنګه د پاکستان عوامي تحریک د انقلاب مارچ په نوم سره هم درنه روانه ده او د یاد شوی ګوند مشر ډاکټر طاهر القادری خپل پلویانو ته وویل چې زمونږ لخوا د مذاکراتو دروازې د اولې ورځې نه خلاصې دي او دا به همیشه خلاصې وي او په مذاکراتو کې د ځنډ ذمہوار حکومت دی. احمد الله، مشال ریډیو، اسلام آباد.
د مشال ترنا لاندې
دا دعویداری غلط اگر چیزیم دشت گردی مکمل ختم
افغانان چون بیشک چون دیره سخت را باری تیره یه هر چکه
دیشت
دوستان کارنا مسلسل کلمه داره بندی
د مشال تر رڼا لاندې بحث د سیمه او نړۍ حالات نور هم سپړي او د تصویر د نور روښانه کولو یو هڅه کوي.
د دې کیسې چې ابي د پاکستان نه د زمونږ په درا
یو فرصت دی د خواهشاتو هغه پاکستان په لاس کې ولې د امریکای په لاس
دا بحث تاسو د هرې چهارشنبه په ورځ د ماجیګر په څلور نیمه او د پنځشنبه په ورځ د ماسوشن په دوه نیمه بجې اوریدلای شئ.
اوردونکو، په داسې حال کې چې د عمران خان په مشرۍ د پاکستان تحریک انصاف ګوند د پاکستان له قومي اسمبلی څخه د غړو یې د استعفا اعلان کړی دی. په دې اسمبلی کې له خیبر پختونخوا سره تعلق لرونکو د یاد ګوند ځینو غړو مشال ریډیو ته ویلي چې دوی د عمران خان له دې پریکړې سره اختلاف لري او دا چې خپل استعفاګانې له هغه سره نه دي جمع کړي. په اړه یې له پیښوره د غلام غوث رپورټ اورو.
د پاکستان تحریک انصاف د خیبر پختونخوا سره تعلق لرونکي د اسمبلی یو غړي د نوم نه څرګندولو په شرط مشال ریډیو ته وویل چې د یاد ګوند د خیبر پختونخوا سره تعلق لرونکي ځنې غړو استعفاګانې نه دي ورکړي او پاکستان تحریک انصاف چې د قومي اسمبلی سپیکر ته کومې استعفاګانې لیږدولې دي په هغه کې د دوی استعفاګانې نه دي شامل. د وویل چې هغوی د پیښور د ان ای څلورم نه د قومي اسمبلی د غړي ګلزار خان په مشرۍ کې د استعفا نه ورکوونکو د غړو یوه ډله هم جوړه کړې ده او د دوی دا دریځ دی چې په خیبر پښتونخوا کې دی اول د خیبر پښتونخوا د صوبایي اسمبلی غړي استعفاګانې ورکړي نو د هغې وروسته به دوی د قومي اسمبلی نه استعفاګانې ورکړي. تر دې دمه پاکستان تحریک انصاف د استعفاګانو په اړه د دې اختلاف په باقاعده توګه تردید یا تصدیق نه دی کړی. خو د استعفاګانو د نه ورکولو په دې موضوع مې چې کله د پاکستان تحریک انصاف د خیبر پښتونخوا د اسمبلی د غړي شوکت یوسفزی نه پوښتنه وکړه نو هغه مشال ریډیو ته وویل
خود داس اس د گروپ شکل یا د فارورد بلاک چې کوم خبرې کیږي داس اس قسمه خبرې نشته ټول سره څنګه رابطې دي او ټول د پارټي ډیسپلین باندې وکړي ان شاء الله.
هم په دې موضوع له مشال ریډیو سره په خبرو اترو کې د سیاسي چارو کارپوه امتیاز ګل وویل چې د استعفاګانو په اړه پاکستان تحریک انصاف سم مشاورت نه وکړي نو ځکه د استعفاګانو په مسله د اختلاف رامنځته شو.
د استعفو په مسله ډیر خلک چې دي هغه اختلاف لري او ځکه هغه ځان ته یو بل ګروپ هم جوړ کو او بالکل یو فطري خبره ده چې سلام مشوره چې نه شوي دا غي نتیجه هم دسی چې بیا ډیر خلک پکې راجیک شي او غي بیا دا غوښته کوي چې موږ تپوس ولې نه شوي او دویمه خبره دا ده چې اکثر خلک چې دي غي ګمان نه کوم چې یو کال پس بیا یو الیکشن ته روان شي.
دا یادونه ورده چې د دین وړاندې ویل کېدل چې د پاکستان تحریک انصاف څلور دیرش واړه د قومي اسمبلی غړو استعفاګانې ورکړې دي خو اوس د دې خبرې پخلی وشو چې د پاکستان تحریک انصاف ځنې د خیبر پښتونخوا سره تعلق لرونکي غړو استعفاګانې نه دي ورکړې. غلام غوث، مشال ریډیو، پېښور.
مشال ریډیو، ستاسو په خوخه، ستاسو په ژبه.
اوردن کو د مازیګر 15:30 بجې کیدونکې دي د مجید بابر نه بعد خبرونو لنډیز اور
په بنو کې د خیبر پښتونخوا د تعلیم د سانګې چارواکو د شمالي وزیرستان نه به پوره شو هغه زرګونو خلکو ته د هغو سکولونو د راتلونکي میاشتې تر لومبۍ نیټې پورې د خالي کول ویلي چې دا مهال په دغو سکولونو کې دوی میاشتې. نن په پاکستان کې د امریکایي سفارتخاني سفارت لخوا خبرې شوې یو خبره پاڼه کې ویل شوې دي چې امریکایي حکومت د قبایلي سیمو د بې کوره شو خلکو د خوراکي ضرورتونو پوره کولو لپاره پاکستاني حکومت ته اضافي $6 میلیون یا مالي امداد ورکړی دی. خبر پاڼه زیاتوي چې بې کوره شو خلکو لپاره دا $6 میلیون مالی امداد د خوراک برای امن د پروسې برخه ده. د دې $6 میلیون سره امریکا پاکستان ته د قبایلي سیمونو د بې کوره شو خلکو سره د امریکا لخوا د مالی مرستو حجم یو کم $30 میلیون ته ورسېدو. د خیبر قبایلي سیمې په ودیر ډن سیمه کې نن د وسلوالو لخوا د ناټو د تیلو په یو ټانکر شوي برید کې دوه ډرایوران وژل شوي دي. په کوټه کې پولیس چارواکي وایي چې نن غرمه د کوټې په پرنس سړک د نامعلومو وسلوالو لخوا پر یو هوټل له لاسي بم د برید له امله یو کس وژل شوی او 14 نور ژوبل دي. تر اوسه چا پړه نه ده په غاړه اخیستې. په کورمو او باجوړ قبایلي سیمو کې د پولیو د ناروغۍ پر ضد د ساسکو ورکولو کمپاین نن نه پیل شو. د عوامي نشین ګوند مشر اسفندیار ولی خان نن په پیښور کې یو خبري غونډه د وینا پر مهال ویلي چې موږ نه آزادۍ مارچ سره یو، نه انقلاب مارچ سره، بلکې موږ د جمهوریت مارچ سره یو. په اسلام آباد کې د پارلیمان د ودانۍ مخې ته د تحریک انصاف او عوامي تحریک د زرګونو کارکوونکو احتجاجي ناسته نن په 10مه ورځ هم دوام لري. د هند مدهیا پردیش ریاست په یو مندر کې د ټیل ماټیل له وجې لږ تر لږه 10 تنه وژل شوي. ایران وایي پوځي ځواکونه یې پرون د اسرائیل هغه بې پیلټ جاسوسي الوتکه نسکوره کړې ده چې د ایران فضايي حدود ته داخله شوې او د نتانز ایټمي مرکز ته یې نږدې پرواز کوه. امریکا په شام کې د یو تختول شوي امریکایي خبریال د خوشي کېدو پخلی کړی دی. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری پر وویل چې د تیو کارټس په نوم د امریکایي خبریال له القاعده شبکې سره تړلې وسلوالې ډلې النصره یرغمل کړی و.
لن خبرونه مو د مجید بابر نه اوریدل. اوس سوریدونکو د ځینو پاکستاني ورسپانو د نننۍ وداریو غټکی په اسلام آباد کې لخپل خبريال احمد الله اور
آج ورسپانه په خپل اداري کې لیکي چې اسلام آباد کې روانو درنو د مشرانو او حکومت ترمنځ مذاکرات تر دې دمه د ځنډ ښکار دي. عمران خان د وزیر اعظم نه د مستعفی کېدو مطالبه کوي خو حکومت دا مطالبه منلو ته په هیڅ صورت کې تیار نه دی. ادارې لیکي چې حکومت او تحریک انصاف ترمنځ مذاکراتو کې د جوډیشل کمیشن په جوړښت اتفاق کړی شوی دی خو تحریک انصاف د وزیر اعظم نه غوښتنه کوي چې د یوې میاشتې لپاره د استعفا ورکړي چې دا کمیشن بغیر د چا دباو نه خپل پلټنې په صحیح توګه وکړي. ادارې لیکي چې په 14 اگست شروع شوی دا درنې نن داسې ځای ته رسیدلی دي چې واپسي صرف او صرف د بامقصده او ګټور مذاکراتو د لارې ممکن دي او دا خبرې اترې خپل مثبت انجام ته رسول صرف حکومت او احتجاج آج کا ان کو گندونو ذمہ واری نہ دا بلکہ دے لڑکی د ملک نورو سیاسی گندونو لا ہم خپل کردار لو بول پکار دی. جنگ ورسپانه هم په دې موضوع خپل اداري لیکل دا اداري لیکي کمل کې سیاسي اړې غړې همدا شان جاری وو نو ډېری خرابې نتیجې راوتلې شي. نه صرف زمنګ بارانی او ملک دننه دښمنان د دې حالاتو نه ګټه پورته کولې شي بلکې آئینی نظام هم د سپیخي ښکار کېدې شي. نو دواړه غاړو لپکار دي چې د آئین په دایره کې دننه د اختلافاتو حل راوباسي چې دا بحران ختم شي. مشرق ورسپانه په خپل اداري کې لیکي چې په خبر پاسپورت دفتر کې د زیات رش لوجې عمله چې د کوم مشکلاتو سره مخ ده نو داخله وزارت له دې طرف ته توجه ورکول پکار دي. ادارې لیکي چې نه صرف پیښور بلکې د خواوشا زنی نورو ضلعو خلکو ته د پیښور دفتر نه پاسپورټونه جاری کیږي خو دفتر کې د اضافي سهولیاتو سخت کمی دي چې له وجې پاسپورټ عملی ته کار کولو کې مشکلات را مخې تاوي. ادارې لیکي چې داخله وزارت له پکار دي چې د پیښور په پاسپورټ دفتر رش کمولو لپاره د ګامونه پورته کړي او په یاد شوی دفتر کې د نور کاونټري جوړ کړي چې نه صرف په عملی د کار بوج لک کم شي بلکې اولس په وخت خپل پاسپورت تر لاسه کړي. د
سیمه حالات او د نړۍ مطبوعات
د نیویارک ټایمز ورسپانې په لیکنه کې راغلی په پاکستان کې د مهال پوسټ د مارشل لا لګولو ضرورت نشته، ځکه چې د تحریک انصاف ګوند احتجاجونو د هیواد حکومت دومره کمزور کړی دی چې پوز پرې بغیر لسه کولو خپل ایجنډا منل شي. بلخوا د الجزیره پر ویبپاڼه خپره شوې یوه لیکنه کې ویل شوي چې نړیوالو په تیرو 14 کلونو کې په افغانستان کې د امنیت او ثبات راوستو په موخه ډېرې ژمنې وکړې، خو په هیواد کې د موجود اداري فساد له وجې دغه وعدې پوره نه شوې. ریدوارو لیکنو مهم ټکی ل اسرار عالم مومند اورو
نیویارک ټایمز ورسپانه لیکي د اگست 14 رهیسی د عمران خان لخوا په اسلام آباد کې د پاکستان د موجوده حکومت پر ضد احتجاجي ناسته لا هم دوام لري. عمران د پاکستان د وزیر اعظم نو شریف ته مستعفی کېدو غوښتنه کوي. نو موړ تور لګوي چې نو شریف په وروستیو انتخاباتو کې درغلي کړې. د ترک انصاف تر امید ډېر کم کسان په درنه کې د ګډون لپاره راغلي دي او درنه هم منظمه نه ده بلکې ګډوډه ده. یو شپته کله عمران خان چې هر ورځ د پارلمان لودانې سره نږدې د کنټینر پر سر تاوده تاوده او جذباتي تقریرونه ورکوي، ملاتړ یې د اسلام آباد په کوڅو کې ودکېږي. په داسې حال کې چې عمران خان له موجوده حالت د وتو هنر او قدرت نه لري، نو نوموړی پارونکي تاکتیکونه استعمالوي او زیاتره کارپوهان دا فکر کوي چې د عمران خان دغه تګلاره د دې هیواد کمزور جمهوریت له خطر سره مخامخولی شي. همداراز د نهې پورزو پوزو په پاکستان کې په روان سیاسي کړکیچ کې مداخله وکړه او په سیاسي مشرانو یې غږ وکړ چې په صبر او حکمت سره خپل منځي اختلافات ختم کړي. که څه هم په دغه بیان کې کومه دړکنه وه، خو بیا یې هم د پاکستان په سیاسي طبقه کې ډېرې اندېښنې رامنځته کړې دي، ځکه چې دوی په پاکستان کې د پوځي کودتاو له اوږده تاریخه خبر دي. په اسلام آباد کې روانې احتجاجي ناستې په دې هیواد کې پوځي کودتا ته لار هوارولی شي. بلخوا د الجزیره په ویب پاڼه خپره شوې یو مقاله کې راغلی دی د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری لخوا په افغانستان کې د راپورته شوې سیاسي بحران د ختمولو لپاره د لنجمنو ولسمشری او انتخاباتو د ټولو رایو د تفتیش کولو وړاندیز جرأتمندانه ګام وو، خو د قومي وحدت حکومت جوړولو پریکړه مناسبه نه وه، ځکه چې له دې سره د انتخاباتو نتیجو ته زیان رسیږي او ولس ته به هم د منلو وړ نه وي. البته دا حقیقت دی چې له دې تړون سره به د ولسمشری دواړو کاندیدانو ته ګټه ورسیږي. کوم یو چې انتخابات وګټي هغه به ولسمشر او کوم چې یې بیلی هغه به چیف اگزیکټیو وي. دغه تړون د امریکایي ولسمشر بارک اوباما د انتظامی پر ګټه هم دی، ځکه چې له دې سره به په افغانستان کې د انتخاباتو وروستو راپورته شوی سیاسي کړکیچ ختم شي. همداراز امریکا به وکولی شي چې د روان کال تر ختمېدو مخکې له افغانستان سره دوه اړخیز امنیتي تړون لاسلیک کړي. البته د جولای پر 12 چې د کوم قسم د قومي وحدت د حکومت په جوړولو موافقه وښودل شوه او دا رنګ د اګست په 8 یې بیا کتنه وشوه، دغه حکومت د افغانانو د مسلو حلولو پر ځای د دوی ستونزې لا پسې زیاتولی شي. د دوه خواوو ترمنځ د اختلافاتو د ختمولو لپاره په جوړ کړل شوی ګډ کمیشن کې لوړاندې درزونه راغلي دي.
تبصری، شننې، خبرونه، رپورټونه،
عکسونه، ویډیوګانې او د مشال اونیزې خبرونې
زموږ په ویب پاڼه mashalradio.com کې
لوستلې او اوریدلې او لیدلې شي.
اردن کور پاکستان خبریدون کې د انګریزي ژبې یو رسپانې د لیکوال او قانون پوه بابر ستار لیکنه خبره کړې ده. نو موري د بیلابیلو پوهانو ویناګانو په بیلابیلو هوادونو کې د انقلابونو له حوالې ورکولو سره د عمران خان او طاهر القادری تحریکونو ته کتنه کړې ده. د دې لیکنې مهمه برخه له پامیر ساحل اورو.
لیکوال او قانون پوه بابر ستار په مقاله کې لیکي د انګریزي ژبې نومیالي شاعر شیلې په خپلې ونظم کې پر عدم تشدد ولاړ مقاومت ذکر کړی وو. په دې نظم کې د ولس د طاقت په وسیله په سوله ییزه توګه تاوتریخوالی او تشدد ته د ماتې کیسه شوې ده. یو بل لیکوال تورو د ملکی نافرمانۍ په نوم په یو مضمون کې ښودلی دي چې خلک باید خپل شعور وکاروي او د ناانصافۍ او غلامۍ پر ضد پاڅي. د مهاتما ګاندی فلسفه تر څه حده له شیلې اخیستل شوې ده او د برتانیا د هند ازادۍ لپاره دا فلسفه وکاروله. نیلسن منډیلا چې د توکمیز توپیر پالنې یا نسلي امتیاز پر ضد مبارزه کوله نو سزا ورته ورکړل شوه. لیکوال بابر ستار وایي د نړۍ د انقلابونو لکه د فرانسې، امریکا، چین او ایران انقلاب اصلي موخه د یو څو کسانو له ظلمه د ولس آزادول وو. همداراز د مارټن لوتر کینګ تحریک ټولنه له ناانصافۍ خلاصول او د مساوات رامنځته کولو لپاره وو. لیکوال پوښتنه کوي د پاکستان تحریک انصاف موخه څه ده؟ آیا دوی د انقلاب له لارې د نواز شریف پر ځای عمران خان لوی مقام ته رسول غواړي او که څنګه؟ پلیکنه کې راغلی کده د غورزنګ مخه داوی چې د جمهوریت للارې واکمنی باید له شکونو بالاتر وي نو ښه خبره ده، خو کده د احتجاجونو یوازینی مقصد داوی چې د 2013 زیږیز کال په انتخاباتو کې درغلی ثابت کړل شي نو بیا دا کار ولسته واک یا طاقت نه ورکوي، بلکې له نواز شریف د حکومت اخیستو او تحریک انصاف ته د سپارلو معنا لري. لیکوال وایي هغه ویناګانې چې پر اصولو او مثالي حالاتو ولاړې وي د خلکو دننه تحریک پیدا کوي، خو که د ویناګانو مخه د شخصي ګټو لپاره هلې ځلې کول وي نو دا عمل د خندۍ کیږي. د مثال په ډول د هند انا هزارې په دې کې بریالی شو چې سیاسي مشران د درغلۍ او اداري فساد په نوم قانون جوړولو ته وهڅوي. پر هزارې تنقید هم وشو چې لار یې ناجمهوري ده، خو هغه ځکه بریالی شو چې د نظام له بهره یې بدلون راوستل غوښتل او واک یې نه غوښت. بلې خواته اروند کیجریوال انتخابات وګټل خو بیا د ډیلی ولس رد کړ، ځکه چې هغوی پوه شول چې نوموړی یوازې له بهره پر نظام تنقید کوي او د نظام دننه بدلون نشي راوستی. بابر صدر کاګي کد عوامي تحریک او تحریک انصاف احتجاجونو ته ولیدل شي نو پکې پرته له یو څو نویو څیرو ټول پخوانی او ازمویل شوی سیاستوالان دي، لکه شیخ رشید چودریان او د کر کورنۍ غړي. دا خلک ټول عمر د نظام برخه پاتې شوی دي. آیا دوی رښتیا هم کولای شي چې د انقلاب لپاره کار وکړي او کنه؟ لیکوال وایي عمران خان او طاهر القادری دواړه په 2001 زیږیز کال کې له پرویز مشرف سره ودرېدل او د دواړو د هیله و چې مشرف به ورته د وزیر اعظمۍ څوکۍ وسپاري. بابر ستار زیاتوي خو اوس عمران خان له قادری سره ولاړ دی، خو د دې نظام د بدلون لپاره هیڅ کړنلار نه لري.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوه یوویش.
اردن کوټا کل شوی وچندن به د افغانستان د نوی ولسمشر نوم اعلانې دوه خو د هیواد د ولسمشرای پرسته انتخاباتو کې د ممکنه درغلیو پر سر د ولسمشرای د دوړو کاندیدانو ترمنځ د راغلي لانجې لوجه د ټاکنو نتیجې له ځن سر مخامخ شوی. اوس په راتلونکو سپتمبر میاشت په دویمه نیټه د افغانستان نوی ولسمشر د خپلې څوکۍ لوړ کوي. په دې اړه د رویټرز خبري ایجنسی د رپورت مهم ټکی له اسرار عالم مومند اورو.
په ریپورت کې راغلی دی د نوی افغان ولسمشر د لوړې پورته کولو نیټه ځکه ځنډول شوې چې د ولسمشرۍ د دواړو کاندیدانو د ټیمونو او انتخاباتي کمیشن له چارواکو سره دا فکر و چې کېدای شي د رایو د تفتیش روان بهیر تر ټاکلي وخت پورې بشپړ نشي. کچیرې د ستمبر په دویمه نیټه د افغانستان د نوي ولسمشر اعلان وشي نو دغه ولسمشر به وکړی شي چې د ناټو هیوادونو له غونډې د ورځې مخکې حلف پورته کړي. په دغه غونډه کې به دا معلوم شي چې په روان کال کې له افغانستانه د زیاتره نړیوالو ځواکونو تر وتو وروسته به افغانستان ته څومره مرسته ترلاسه کیږي. د ولسمشرۍ دواړه کاندیدان اشرف غنی احمدزی او عبدالله عبدالله د امریکا په مرسته د شوې لوزنامې پابندي او پر دواړو لازمه ده چې د رایو د تفتیش په کی به همکاري کوي او د قومي وحدت حکومت په جوړوي. د شاوخوا 8 میلیونو رایو د تفتیش مخه د ولسمشری په وروستیو انتخاباتو کې د ممکنه پراخه درغلیو په اړه اندېښنې لمنځه وړل دي. د افغانستان د انتخاباتو خپلواکه کمیشن ویاند نور محمد نور ویلی دی دوی هڅه کوي چې زر تر زره د رایو د تفتیش بهیر سرته ورسوي. نور محمد زیاتوي تر 80% پورې د رایو تفتیش شوی دی، خو د په خبره د تر ټولو زیاتو لنجمنو رایو چڼول لا هم پاتې دي. د افغان ولسمشر احمد کرزي دفتر ویلی دی چې د انتخاباتي پروسې د بشپړ کېدو په بهیر کې د ځنډ له کبله د افغانانو روزمره ژوند او په خاصه توګه امنیت، اقتصاد او حکومتداري اغیزمن شوی. د ولسمشری دفتر زیاتوي چې حمید کرزي د ولسمشری له دواړو کاندیدانو سره په ملاقات کې پر دواړو ټینګار وکړ چې د رایو د تفتیش په بهیر کې همکاري وکړي او چې څومره هم زر کېدای شي دغه پروسه سرته ورسوي. د جون په 14مه د ترسره شو انتخاباتو نتیجې ښایي چې ډاکټر اشرف غنی له خپل سیال ډاکټر عبدالله عبدالله زیاتې رایې ترلاسه کړي، خو عبدالله دغه نتیجې نه مني او په خپل مخالف سیال تور لګوي چې په انتخاباتو کې یې ټګي کړي. خو اشرف غنی احمدزی او حامد کرزي دواړو دغه تورونه رد کړي دي. هیله څرګندېږي چې له موجوده افغان ولسمشر حامد کرزي څخه به واک په سوله ییز ډول نوي ولسمشر ته وسپارل شي. کرزي چې له کال 2001 راهیسې په افغانستان کې د ولسمشرۍ پر څوکۍ ناست دي، د دې هیواد د عین له مخې نشي کولای چې بیا د ولسمشرۍ په ټاکنو کې برخه واخلي.
مشال تا غوږ ونیسی او له روانو چارو ځان خبر کړی.
اوریدونکو د افغانستان د انتخاباتي شکایتونو کمیشن وایي دوی پوره چمتووالی لري څو د جمهوري ریاست د انتخاباتو د دویم پړاو د رایو د باطلېدو په اړه د کاندیدانو شکایتونه ثبت کړي. د دې کمیشن ویان نادر محسنی د دوشنبه په ورځ خبرونه ته وویل چې دواړه کاندیدان حق لري چې د رایو له باطلېدو وروسته په څلورو ساعتونو کې خپل شکایتونه له دې کمیشن سره ثبت کړي. نورحال د مرزی احمد زای په رپورټ کې
د افغانستان د انتخاباتي شکایتونو خپلواک کمیسیون وایي شپه او ورځ کار کوي سو د رایې د باطلېدو په اړه د کاندیدانو شکایتونو او اعتراضونو ته رسیدګي وکړي سو دا بهیر ژر تر ژره پای ته ورسیږي. د دې کمیسیون ویان نادر موسنی د دوشنبه په ورځ یو خبري کانفرنس وویل وروسته له هغې چې د انتخاباتو خپلواک کمیسیون د رایې د باطلېدو په اړه پریکړه وکړي نو کاندیدان څلورویشت ساعته وخت لري چې په اړه خپل شکایتونه له دوی سره ثبت کړي.
کمیسیون مستقل شکایات انتخاباتی آمادگی کامل برای درج شکایات
در انتخاباتی شکایتونو خپلواک کمیسیون در رایو د ابطال پاړه د جمهوری ریاست د کاندیدانو د هر ډول شکایتونو د ثبت او پالنې ډول څلول لپاره بشپړ چمتووالی لري. دوی باید خپل شکایتونه د څلیرو ساعتونو په موده کې دوی سره ثبت کړي.
د ښاغلي موسنی په وینا د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون مکلف دی چې په اته څلوېښت ساعتونو کې د ثبت شویو شکایتونو په اړه پریکړه اعلان کړي. همدارس ښاغلي موسنی له دواړو کاندیدانو نه وغوښتل سو خپل شکایتونه له کره اسنادو سره د کمیسیون ته وړاندې کړي. جمهور رئیس احمد کرزی د شنبې په ورځ د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو له ځانګړي استازي سره په لیدنه کې په دې ټینګار کړی و چې د نوي جمهور رئیس د لوړې مراسم باید د سنبلې د میاشتې له یولسمې نیټې وروسته نور ونهځنډول شي. ښاغلي کرزی ویلي چې د نوي منتخب جمهور رئیس د لوړې مراسمو لپاره لازم تدابیر نیول شوي او دا مراسم باید په ټاکل شوې نیټه ترسره شي. خو دواړو انتخاباتي کمیسیونونو تر اوسه څه نه دي ویلي چې د رایې د ابطال پروسه به څومره وخت ونیسي. په عین وخت کې د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون یو ځل بیا د افغانستان د انتخاباتو له خپلواک کمیسیون څخه غواړي سو د رایو د ابطال بهیر په علني ډول پیل کړي او په دې پروسه کې په پوره دقت سره د شفافیت زمینه برابره کړي.
از کمیسیون مستقل انتخابات خواهش
د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون څخه غوښتنه کوم چې د رایو د رسیدګۍ په اړه ناستې په علني او په پوره شفافیت سره پرمخ یوسي. د دې زمینه برابره نه کړي چې کاندیدان صاحبان د خپلو شکایتونو د ثبت او رایزو لپاره د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون ته مراجعه وکړي.
د خسرګندونې په داسې حال کې کیږي چې د انتخاباتو خپلواک کمیسیون د دوشنبه په ماسپښین د رایو د باطلېدو پروسه پیل کړه. په عین وخت کې د چارو کارپوهان په دې باور دي چې د جمهوري ریاست انتخاباتي لانجو زیات وخت نیولی، د هیواد اقتصادي وضعیت سخت اغېزمن کړی، نو باید ډېر ژر دا بهیر نهایي شي.
د ډیموکراسۍ او جمهوری ارزښتونو په اړه اونیز خبرونه جمهوریت هر اونۍ د جمعې پر ورځ پر پاوکم 2 بجو او د شنبه یا خالی پر ورځ پر پاوکم 4 بجو لپامیر ساحل سره اوریدای شي.
اوریدونکو وروسته له هغې چې افغان چارواکو د باګرام له زندانه د 9 تنو پاکستانی بندیانو په خوشي کېدو اندېښنه وښوده او له امریکایي لوري د وضاحت غوښتنه وکړه. په کابل کې د امریکا سفارت د دې بندیانو خوشي کول تایید کړي او ویلي دي چې پاکستانی لوري ته د دې زندانیانو له سپارلو مخکې افغان حکومت په موضوع خبر کړل شوی و. په اړه نور تفصیل له اجمل ان څخه اورو.
د امریکا د دفاع وزارت تایید کړی چې د اگست په 23 نیټه د باګرام له زندان څخه 9 تنه پاکستانی بندیان پاکستان ته استولي. دا خبره په کابل کې د امریکا د متحده ایالاتونو د سفارت یو ویاند عباس کاموند وروسته له غزادي راډیو ته وکړه چې وړ مورز د افغانستان حکومت د دې بندیانو په خوشی کولو سخت عکس العمل وخود او له امریکایي لوري په دې اړه د وضاحت غوښتنه وکړه. په کابل کې د امریکا د سفارت ویان خاغلی کاموند د امریکا د دفاع وزارت په حواله وویل چې دا زندانیان د مناسب امنیتی ضمانتونو سره چې جنایي تحقیقات هم پکې شامل دي د پاکستان زندانونو ته انتقال شوي. په کابل کې د امریکا د سفارت دی ویان د امریکا د دفاع د وزارت په حواله زیاته کړه چې په دې اړه د ډاډ ترلاسه کولو په خاطر چې دا 9 تنه بندیان د امریکا د متحده ایالاتونو او نړیوالو قوانینو سره سم او د دوی د انساني کرامت ته په پام انتقال شي، د دوی هر یو دوسیه په هر اړخیزه توګه څېړل شوی. د امریکا د سفارت ویان د عباس کمون همدارنګ د امریکا د دفاع د وزارت په حواله وویل مخکې له دې چې دا زندانیان پاکستان ته وسپارل شي افغان حکومت په موضوع خبر کړی شوی و. خو افغان حکومت دانه منی چې ګوندې د باګرام لزندان څخه د پاکستانی بندیانو په خوشی کولو کې دي د دوی سره سلام مشوره شوی وي. د یکشنبه په ورځ د ولسمشر کرزي په مشرۍ د افغانستان د ملي امنیت د شورا په غونډه کې یو ځل بیا د دې بندیانو د خوشی کولو موضوع یاد شوه. د ولسمشر د ویندوی دفتر په وی خبر پاڼه کې ویلي چې د ملي امنیت د شورا په غونډه کې وسنی وضعیت ته پام چې د دوی په وینا پاکستانی اتباع عملاً د طالبانو د جګړې په کرخو کې دي او د افغانستان پر ضد د هغوی مشري کوي. له باګرام زندان څخه د امریکا لخوا د نهه تنو پاکستاني بندیانو د خوشی کولو پریکړه ورته د اندېښنې وړ ده. د افغانستان د ملي امنیت شورا ویلي هغه شواهد او اسناد ته پام چې مخکې د افغانستان د حکومت لخوا په افغانستان کې د جګړې په مشرتابه کې د پاکستاني اتباعو د پراخې ونډې په اړه وړاندې شوي، د امریکا له حکومت څخه وضاحت غواړي چې ولې په یو داسې وخت کې د دې پاکستاني بندیانو د خوشی کولو پریکړه شوې. په باګرام زندان کې چې مسولیت په وروستیو کلونو کې افغان لوري ته سپارل شوی، لا هم یو کم شمیر بهرني بندیان د امریکایي پوځیانو تر څارنې لاندې دي او واقعي هغوی سره دي. دا یادونه ورده چې سمو د مخکې افغان چارواکو هم د باګرام زندان څخه په سلګونو بندیان خوشی کړل چې په ورته توګه پرې د امریکا متحده ایالاتونو انتقادونه کړي او ویلي و چې د افغان حکومت لخوا په خوشی شوو بندیانو کې یو شمیر د افغانستان او امریکا امنیت ته خطر پیښولی شي.
مشال مرکه د مهمو شخصیتونو سره د مشال رادیو ځانګړي مرکه
زه د دې پښتنو
د عمر بیا غي نه پسته په ډیستریټ کې
منګل تطبیق چې کوم دی
د هر اتوار یا یک شنبه او د هر ګل یا دو شنبه په ورځ
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته غوږی په کورم ایجنسی کې ځنډول شوی د پولیو ناروغۍ ضد څلور ورځنی کمپاین یو وار بیا شروع کړل شوی دی. چارواکي وایي په اسلام آباد کې د ځینو سیاسي ګوندونو لخوا پیل شوی حکومت ضد احتجاجي مظاهرې د دې سبب شوی چې په کورم کې ماشومانو ته له پولیو څخه د حفاظت څاڅکو ورکولو کمپاین د یوې اونۍ لپاره وځنډوي. په دې اړه نور د طارق اورگزی په رپورټ کې ورو
په قبایلی سیمه کورم ایجنسی کې ځنډول شوی د پولیو ناروغۍ نه د بچو لپاره څلور ورځنی مهم یو ځل بیا شروع شو. په سیمه کې د پولیو د رابطې افسر محمد ادریس مشال لوډیو د ویل چې مهم لپاره دوی ټولې تیاریاں مکمل کړې دي او زیاته کړه چې په مهم کې ورسره خلک تعاون وکړي.
291 ټول ټیمونه دي هغه په کور په کور بګرځي نمو ټول خلکو ته د اپیل دي ټول پیرنټس ته هغه د خپل مشمون د ټیمونو ته رو بسی هغه ویکسینیشن وکي د دې کتره مشمون ته ورکی د مو هر میاشتې کې دوا وری کمپین کیږي د مو دي د پاره ورکو چې د مشمون شلوالی نه باشي دا د کوم مشوم پات شي کترونه نو هغه ته د خطر دي چې هغه مشوم شال شي پنځو کول نه کام څه کوم مشمون وي.
د روغتیاي چارواکي په خبره دغه مهم به د دې میاشتې تر 28 منټې پورې جاری وي چې د کوزي او منځني کورم ایجنسی په 15 اتیا علاقو کې به د پنځو کالونو کم اویا زره ماشومانو ته د پولیو ساسکی به ورکول کیږي. ملک حاجی صوبات خان او رگزی په نامه یو ځایي مشر مشال لوډیو ته وویل چې دا پولیو ساسکی زموږ د ماشومانو لپاره دی او زیاتوي چې موږ غواړو چې دغه ناروغي په مکمله توګه زموږ د سیمې نه ختم شي.
د حکومت د دې ډېر لوی خرچا کوي دا مهم کامیاب شي ځکه خو دی ته کوي سړی د شلوالی ګډوالی نه بچي نو دا ډېر لوی فائدہ دی ډېر لوی غږ دی نو بهتره خبره ده چې دا خل د دې مهم کې حصہ واخلي او خپل بچیو ته
واضح دی چې د پولیو دغه مهم د دې میاشت په 13 منټې شروع کیدونکې وو. خو روغتیايي چارواکي محمد ادریس وایي چې په اسلام آباد کې د یوې سیاسي ګوند لخوا احتجاجي ناستې له کبله دغه مهم تر یوې اونۍ پورې وځنډول شو.
دا هم منصوبه وه په 13 تاریخ باندې په 13 پیر باندې نو چونکه اسلام آباد کې هغه کې جلسې جلوسونه او هغه د واجب ویکسین مت په ټیم روانه رسیدلو کوم ده لیارې ټولې باندې نو مو مشرانو دا فیصله وکړه چې یو هفته به د کمپین مو رسته کوم دي د واجب مو 15 نه شروع کړل اوس مت پر سره ورسیدل.
د صحت محکمې د وپاړې تر مخه په جولای میاشت کې 95 د پولیو مرز کې سونه مخه ته دراتلو وروسته په ملک کې د دې کال د غشمیره یو سل څلور تر رسیدل دا چې په دې کې درې اویا کې سونه یوازې په قبایلی سیمو کې دي. طارق کورغزه مشال رادیو کورم ایجنسی.
ستاسو ستونزې
ځوانانو ته کال جون یو څوک داخلي ورکو
خلک چې بیا بیروزګار دي
بجلی نشته
بچی د شپې جاړي د ګرمۍ د وجې
د غریبانو تپوس خو څوک نه
مشال شته کنه تاسو د ستوند په اړه به اوس سرکار نه نیخ پنی غځواب غواړو. ستوند یو سرکار هر چهارشنبه او د ګل پورز
اوریدونکو په بلوچستان کې د بجلی ادارې کارکونکو وایي دوی په بیا بیا د امنیت له مسلو سره مخامخېږي. دوی په خبره وسلوال پرې بریدونه کوي او کله خو د غیر قانوني کنکشنونو لري کولو پر مهال عام خلک دوی وهي او ډبوي. بل خو ته د بجلی ادارې چارواکي وایي چې د خپل کارکونکو امنیت په پام کې ساتي او په دغه اړه همیش امنیتي سرتیري له غوی سره لیږي. په دې اړه نور د نیاز مساخیل په رپورت کې.
د بلوچستان بجلی ادارې کیسکو ژوب ډویژن یونین جنرل سیکرټر خیر محمد په خبره د بلوچستان زیاتره سیمو کې د وابډا کارکونکو د امن او امان له ستونزې سره مخامخ دي.
د دشتګردي د بد امنیت د لر رسیدې د چموږ کارکونکو نه د وابډا د ریکوري د پاره چې موږ بلینګ له خلکو ځاخو هغه دمکانې موږ ترافي چې ور دلته باندې راځي دغه موږ د مجلس په موجودګۍ کې موږ باندې پیرینګ وسو دي چې شکر دې موږ د وابډا خلک نو زخمي یو رایګر په کې زخمي سبق کې معاملې جوړ وسو دغه نه په بار بار موږ خلک ول سوي دي موږ خلک زخمي سوي دي موږ ملګری غواسي هم دي.
خیر محمد په دغه اړه د هرنای په سیمه کې یو سم د مخ کې رامسته سوی پیښې حال راکوي په کوم کې چې د ملګرو ته مرګ زوبله اوښته و.
د بیلی په نامه یا د بل په نامه باندې حمله وسوه د ارنای سلاندې وسوه دوی هلته وټ سرکټ لاندې پر هغه باندې دوی کار کوي ارته مخ له مخ له مسله خلک ناس یو بل خواته په دوی باندې پایرینګ وکړي په هغه کې چې زموږ د یو سړی دی د دوکې اوسېدونکو هغه زخمي شوی او یو سړی زخمي شو هم باتلوي بیا شهید کې بیا دغه ویډیو جاری کړه چې موږ له د وابډا خلکو سره کچې د وابډا خلک ځي د خلک کار کوي نو موږ د دې د انجام بي دوه کسان بیا زموږ یو جوړ ودیم ګل زرکون صاحب اور یو بل تاکړو د کانه مترجیغه د 15 پرمې است اغوا کو نو خلک بیره خلاص وسو حکومت خو خاص دغه نو کچ نو بیل غسو خاص موضوع ورکه.
یو بل کارکونکي محمود خان بیا وایي عام خلک هم له دوی سره ښه چلن نه کوي. د ده په خبره د خپل هم د خپل ورځنی کار پر مهال سو سو واره وهل سوی او ډبول سوی دي.
سرکار له طرفه زموږ لیبر ته تحفظ نشته او قبایلی علاقه د پدې کې دا یو د کور د تار د پاره بم دی یو مړ سره وراسه کوي بیا بیا کټه ته تار وړي خلک درته منظم سي د سرکار زخه دا خلک نه لري یا ترانسفارمر کټه دوه ته نه لکه یونایټي راته یونایټډ سي دا خلک.
په دغه اړه د کیسکو یو لړ رتبه چارواکی اکسین غلام محمد کاکړ بیا وایي دوی د خپلو کارکونکو له امنیت سره تړلې ستونزې همیش په پام کې ساتي.
ور بیا مطلب دا دی چې کوم د لیوی ایریا نو موږ تحصیلدار نه ورسو کوم چې د پولیس ایریا نو موږ د پولیس مدد واخلو مطلب چې چیرې موږ ته ضرورت وي نور لای مینانو ته ضرورت وي موږ بیا د هغو مدد اخلو.
د بلوچستان بجلی ادارې کیسکو کارکونکي وایي د دوی پر وړاندې د امنیت پیښې د کمیدو پر ځای مخ په زیاتېدو دي. د دوی په خبره اوس خو د بجلی ټاوران په بمنو الوزول یو عام خبره ګرځېدلې ده ځکه خو د دوی په وینا د ستونزې پایدار او مستقل حل لټول پکار دي.
د مشال په هندار کې ځان وویني
اوردونکو د روان خبرونې د پای شی بوت راغلیو ل مجید بابر به د خبرونو لنډی سور.
په بلو کې د خیبر پښتونخوا د تعلیم د څنګه چارواکو د شماري وزیرستان نه به کور شو هغه زرګونو خلکو ته د هغه سکولونو نه د راتلونکو میاشتې تر لومړۍ نیټې پورې د خالي کولو ویل دي چې دا مهال په دغه سکولونو کې میشتي. نن په پاکستان کې د امریکایي سفارت لخوا خبرې شوې خبر پاڼه کې ویل شوې دي چې امریکایي حکومت د قبایلي سیمو نه د به کور شو خلکو د خوراکي ضرورتونو پوره کولو لپاره پاکستاني حکومت ته اضافي شپږ میلیونه ډالر مالی امداد ورکړی دی. دغه اضافي شپږ میلیونه مالی امداد سره د ټولو مالی مرستو حجم یو کم سلویخت میلیون ډالر ته ورسېدو. د خیبر کبایلی سیمې په وزیر ډن سیمه کې نن د وسلوالو لخوا د ناټو د تیلو په یو ټینکر شوي برید کې دوه ډریوران وژل شوي چا د دې پیښې پړه په غاړه نه ده اخیستې. په کوټه کې پولیس چارواکي وایي چې نن غرمه د کوټې په پلین سړک د نامعلومو وسلوالو لخوا پر یو هوټل د لاسي بم د برید له امله یو کس وژل شوی او څوارلس نور ژوبل دي. تر دې دمه چا د دې پیښې پړه په غاړه نه ده اخیستې. په کورمه کبایلی سیمه کې ځنډول شوی د پولیو د ناروغۍ پر ضد څلورنۍ مهم بیا پیل شو. بل خو په باجوړ کبایلی سیمه کې هم د پولیو ضد کمپاین نن نه شروع شوی دی. د عوامي نشن ګوند مشر افندیار ولی خان نن په پیښور کې یو خبري غونډې ته د وینا پر مهال ویلي چې موږ نه آزادۍ مارچ سره یو نه انقلاب مارچ سره بلکې موږ د جمهوریت مارچ سره یو. په اسلام آباد کې د پارلیمان د ودانۍ مخې ته تحریک انصاف او عوامي تحریک د زرګونو کارکونکو احتجاجي ناشته نن په لسمه ورځ هم دوام لري. د هند مدیا پردیش ریاست په یو مندر کې د ټیل ماټیل له وجې لږ تر لږه لس تنه وژل شوي او ګنشمیر نور جوړ شوی دی. چارواکی وای چې نن د چترکوټ سیمې په یو غر کې په یو مندر کې په زرګونه هندوان غون شوی چې دا په خراب مست شو. ایران وای پوځي ځواکونه پرون د اسرائیل هغه بي پیلټ الوتکې نسکوره کړې ده چې د ایران فضايي حدود ته داخله شوی او د نتانز ایټمی مرکز ته نږدې پرواز کوه. د ایران د انقلاب پاسدارانو په نوم ځواک پر یوې خبر پاڼه کې ویلي دی په پیلټ جاسوسي الوتکې هڅه کوله چې په مرکزي ایران کې د تنانس په نوم د یورینیم غني کولو مرکز ته ورسیږي. تر اوسه اسرائیل سنې دی ویلي امریکا په شام کې د یو تختول شوي امریکایي خبریال د خوشې کېدو پخلی کړی دی. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری پر نوم وویل چې د تیو کارټیس په نوم دا امریکایي خبریال له القاعده شبکې سره تړلې وسله والې ډلې النصره یرغمل کړی و. نوموړي ویلي چې واشنگټن د دې امریکایي خبریال د خوندي خوشې کولو لپاره د مرستې ترلاسه کولو په خاطر د شلو زیات هیوادونو سره شریک کار کړی دی.
اردوونکو د خبرونو له دلنډي سره د مشال رادیو د نن ورځې نه ساته خبرونه پای ته ورسېدې. تاسو کولی شئ په همدې سپو د ډیوا رادیو خبرونه موري او ز هارون بچا مجید بابر او زموږ تخنیکی همکار شولز له تاسو اجازه غواړو. د الله پامان.